سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل میگوید که مجازات معترضان زن در افغانستان باید متوقف شود. این نهاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 زنان معترض در اثر پالیسی های ظالمانه طالبان به زور ناپدید و دستگیر شده و تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار گرفتند. در ادامه گفته شده که از بین این زنان 4 مدافع حقوق بشری یعنی پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیژه صدیقی بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر توسط طالبان دستگیر شدند. با گفته امنیستی اینترنشنال این 4 زن مدافع حقوق بشر در توقیف به وکیل مدافع دسترسی نداشتند، نمی توانند به طور منظم با خانواده هایشان ملاقات کنند و در معرض شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دارند. در اعلامیه عفو بین الملل خواسته شده که این مدافعان حقوق بشری به طور فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند. از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز گفت که در مورد تأثیر توقیف‌های خودسرانه طولانی مدت عمیقاً نگران است. طالبان دستگیری این 4 تن از فعالان زن را هنوز تایید یا رد نکرده‌اند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا وعده کرده که به اعضای نیروهای خاص سابق افغانستان که از اسکان مجدد در بریتانیا محروم شدند و در معرض شکنجه یا کشته شدن توسط طالبان قرار دارند کمک می کنند. در گزارش رسانه بریتانیایی موسوم به فورسز نت که دیروز منتشر شد گفته شده که درخواست های حدود 100 متقاضی از واحدهای نیروهای خاص سابق افغانستان رد شده. کامرون گفته که به طور خاص به موارد مربوط به این نظامیان سابق افغانستان نگاه خواهد انداخت تا ببیند که چه میتواند برای کمک به آنها انجام دهد. در گزارش گفته شده که گمان میرود این واحدهای نظامی توسط نیروهای بریتانیایی ایجاد، آموزش و تمویل میشدند. قرار است که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در برابر تیم کرکت زیر 19 سال هند به میدان برود. این بازی در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در گروه A این رقابت‌ها حضور دارند.
در این جام 8 تیم اشتراک می‌کنند که دی تیم هندوستان، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، متحده عرب امارات، نیپال و ژاپن شامل است. افغانستان در گروپ A با پاکستان، هندوستان و نیپال اشتراک دارد.
دومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان پس فردا یک شنبه در برابر نیپال خواهد بود و روز سه شنبه به مصاف پاکستان خواهد رفت. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 7 دسامبر تحریم‌های را بر 13 فرد و نهاد در یمن و سایر کشورها وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که این افراد و نهادها مسئول تأمین میلیون‌ها دلار کمک مالی به شورشیان حوثی در یمن از درک فروش محصولات ایرانی هستند. تحریم‌های جدید هر گونه دارایی متعلق به این افراد و نهادها را در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا منجمد ساخته و افراد را در آمریکا از معامله با آنها منع می‌کند. در این حال یکی از دستیاران ارشد قصر سفید دیروز گفت که ایالات متحده معتقد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در برنامه‌ریزی و حملات راکتی و تیارات بی پیلوت با شورشیان حوثی در یمن کمک می‌کند. ایران دخالت در آن را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در ملاقات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مسکو از روابط مسکو با تهران ستایش کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین مسکو به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی خود با تهران بوده است. پوتین به رئیسی گفت که روابط بین دو کشور که هر دو به شدت مورد تحریم غرب قرار گرفتند به خوبی در حال توسعه است. با سلسله تلاش های روسیه برای تعمیق روابط با سایر کشورها روز چهارشنبه نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر یک روزه به شرق میانه رفت. نخست در ابوظبی با مقامات امارات متحده عربی از جمله امیر آن ملاقات کرد و بعد در ریاض با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږی د مثلث خبرونه ته شرحلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي یې کابل ته نسبتا ډېر تلل، او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په 16مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د بریټ تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې، او بل اخر بنگلاديش لا سو ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي، او دغه څه بد وزت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي، او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلط تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ، او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب ولای شئ. رابشم د خبرونه ملمنو ته محمد یونس مومند، افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست، د اسکایپ لاري له کابل را سره دی. عبدالت په استودیو کې میلما او کوربه داود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر، او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي رډو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هلی جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي رډو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملمه خټک صاحب ته مخکې نیکی لی او سلامونه وړاندې کوم. که لسه اخو ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅل ویشتو یا د 15 ویشتو راکل کالو راپدې، خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري، او دا ترنګلتیا په دې بحث سره چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښسي. ولی په اوسنی حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی داسې ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندیشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیره هفته چې موږ سفر درلودی په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې پخوا یې هم کول او حل کړي وو بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورنډ پر کرښه باندې ستاسو ټوله سیمې خاردار دی، حتی په پاسپورټ باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاو ته چې د تاثیر مشتنسي ثابتولی خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت څخه همکاران چې دغه ځای ته دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دی کوم راغلی وه، یعنی یقین د دې بزه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یا سپین بولدک پوری یا در تورخم و جلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غی جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی، دا موټر توسو او په کم ځای کې دی، ټوله ودی ته معلومیږي په وسره دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی دی نتیجې ته ورسل چې باید تقریبا لاس ورس د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ریالته یو مطلب شو کی چې موږ ته راښکاره کړي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود، په هغه مجلسو کې موږ مستر پیواز زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړه چې دا د دواړو ملکو سوداګری ده او دا سوداګری یوازې افغانستان ته زیان رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تک شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ کانټینر چې دا هغه شان دي چې تاسو موږ په نیگیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توې داشن خو اول به موږ دا درې لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرون ور مورز د دې د غبلې سارو شوسوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسېږي، یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسېږي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي د حالت
دا خبره میکوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی، یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو، یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی د ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې د نن خلاصو ولې در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړي.
مننه خټک صاحب. اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري چې د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لور کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان
او د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده د تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي او دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. او بیا یو خو بل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبره وکړه، دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي، بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارډونه نشته لري، غي به مونږ که په زور ویو که په رضا وي دي به مونږ اخوا ورړو د پولي اغه غاړې ته. او بل چې کوم بل خبره ده، هغه دا ده چې تجارت، نو تجارت که تاسو وګورئ په چمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلویختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی، او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی ده چې په چمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي، ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي، نو هر کله چې دی تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي، او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي، یو نقطه نه ده چې تاسو ویم، خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کړم، نو هغه د اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دی روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو زره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي، د پارلک ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پويشا د دې پر لک سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سره ورسولا، کدا خبرستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپګمیا سواتوک سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه، ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شو ستا خلک باندې دی بس وزه باندې دیګي شار نه پر روزگار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین بل خلکو خالي شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سی، نو خلق بخپل مشکلات څنګه حل کی؟
دوه شان چې ډیر مهم دي په دغه سي حالات کې، دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرښه زموږ لاري دي، او بیا غیر رسمي هم موجودي لاري سره لرو، او ډیر تعلقات ته یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټو د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډیپټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زه درشم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې د شان چې د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی، د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فرم دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیل دغه تجارت ما چې واتخه چې یا ترانزیت راسي، یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي، دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته، یا یو یو دانه سیګریټ یا بل شی، یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلته کړی دي، زه په دې پوهیږم. تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان د کلیو په کور کې زړول یو خدای دې چا تاسو ملدی دا د دې په خاطر د لوجې د لاڅخه د کاروبار د نوجې د لاڅخه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو لوجې څخه خلکو ته مشکلات پیښې او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي.
یعنی د هغه غټ لاڅخه راټو مومنت په تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په توګه به ورسره درته
او ورسره به را واخلو. خټک صاحب د سوداګری په برخه کې څه دغه مشکلات شته؟ بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشانو د خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي د څه اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدای دې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچي کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د ترټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو کوم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلي دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کېږي یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کوي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه برناستي هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنی ولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونغ واړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کډ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې هم کیږي.
یعنی دا عمومي
انتخابات نه
شي یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقشه هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې د 2-3 میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوسي سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخاباتو نشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره دی خبرې په حواله سره خبرو وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وی خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نن لرونکو او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس او دا واضح دي د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې چې اگر راځي اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلي دي د بل خانه سرفراز بوکټي راغلي دي د بل خانه یو بل سړی راغلي دي اغه ناستي د غي حصه سیاسي ریخي نشته دي حصه سیاسي لړۍ
نشته دي. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
اومدا خبره ده خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت اغه سوک ته چې اغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کم خلک ناشتي د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کم خلک ناشتي اغه نور سدي اغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړو شواله هه داتا سو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دي چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې اغه وایي ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې تاسو ټول افغانان او باسه تاسو خو 2 میاشتې دلته کې بل حکومت چراشي مشکل خو غي د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته کده غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا مومنسب د د چک مستونز ده یعنی مومنسب د تاجرانو یو نمائنده ده د چک مستونز ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارٹی دا هغه یو سیاسي پارٹی ده او هغه د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبب یې زوی بل ورځ به دا غزوي داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وای
د پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق په مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست او سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سب اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لاري سمیټر دي 2.5 میلیونه متر مربع یوازې چې کا افغانستان ورته براوري دي دا غټ کلمونه زه ته یعنی په سلهاو د کلمونه ستای چې د افغانستان د غوست تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت او سید مشکلات سره مخامخ کیږي د غوست تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي ته پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شان کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټوله وایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولې سم ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاري زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارٹی نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پوری په یو پارٹی چې حکومت راغلي دي دغه سي پریکړه نه ده کړی لکه دا اوس چې ده پس ګوري موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوري یا د چندر بندر پوري مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 40 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو ګوري موږ د ټولو ته صدا خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات پلار سیس موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کې چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي د غشان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به ته د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې زه 8000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان د غسونځ حل نکي افغانستان مجبور دی نور ولارو ته مخه کړی لکه څنګه چې معاقد وس ایران ته مخه کړی ده او د نورو ته خټک سب په لنډه دا پښتنه خټک سب څنګه او بخښه د خټک سب کې په لنډه دا پښتنه کوم څنګه د غاړختم پاکستانی سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لارو ته مخه کړي؟
ګوره، پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه ووي چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو، پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نور هم خرابیږي. اوس بدقسمتی داره چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکه تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې،
تر ډیره حد پورې هغه حل کیږي. ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره خکیږي. په دې طریقه چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسرس پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی، تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف، که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او بس ما ادامه مکتب ما را در افغانستان قرار گرفتیم، و بس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد بازم میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشتم میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب ما در رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. و از استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود برای من، او را به علاقه مندی میخواندم.
چطور علاقمند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاص است برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادتر، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم،
بله،
اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقمند میشدم و وقتی تا آن اون تصویر در ذهن میاد، امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخونم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مادرم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخونم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار روز بداشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندهایی که در سرای آلمان بود، شم مایل،
بله،
صدای از اون بسیار تو گیره بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگری هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم، یک جا بود خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم نشته کرده، فاطمه کارخانگی من نشته کرده. وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم، می گفت یه دو خط یکسان است. می گفت چرا خودت نشته نمی کنی؟ خواهر ما بسیار خرد بود و در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر ازی که والدین من گفت که ای دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهش ما اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره خوراک میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایه و قلم بعد از گرفته بودم، اولین بار که یادم میایه
بله،
اون کودکیم قلم بر از گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم اما اونقدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، یه خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن، من تشویق میکردم، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت که از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعض وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستای دیگه، گیم دوست داشتم، بعض وقت گیم میزدم، فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امروی مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا اونجا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم، در تلویزیون یا برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن ما خود بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورد باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوره بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با این که درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرهایشان صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه مند هستم، واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم. همزمان روی که رشته ژورنالیسم ما میخوایم مصروف شم و امی دوره ترننگ امیال میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم به بخش خبر کار کنم. قبل از این برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نریشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد و او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای معنی بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا بر اولین بار خبر بخوانم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزویم برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم، خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره به آرزوی که رسیدی موفق شدی. او روز فامیلم بر من تحفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسیار بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعیت بسیار خوشحال بودم. هم همکارایم با من تبریکی داده بودن. بالاخره خرف جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما امی خواهشش بود، البته استاده که در رسانه بر ما ترنگ میداد، میگفت که نام مستعار اگر برشان بگذارین خوب است، محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورست ها بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست، به امید دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امید خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واضح رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه، خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم اولین بار یک متن داده بودن که باید ایره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنن، باید تمثیل بتانی، صداشه دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوبله کنم. بعد باز اونا بر من یاد میدادن، بر من میگفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گب بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ داده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمیتونستی دقیقاً چطور تانستی موفق شدی. بسیار با ما جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم. یعنی هر قدر دقیقتر کوشش میکرد میگفت میتونی بعد نفس نگیری و در اینه که اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم و متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای اما کسی که سریال کار کرده بود. یعنی خوبتر تانستم دوبله بکنم و امو بود که کلگی و فین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی تحیانی کردم و برنامه بامدار خوش او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه بر من گفت که این بایی سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری. یک موفقیت است که هر کس یعنی شوق شداره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میدنی. دیگه بس دکتر سای بلخوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم به برنامه بامداد خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر سر به من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک روان کن. بعدش من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه داده نشده متفانه اگه نیمه برای تمیلین کروان میکردم دیگه همولن که برنامه رو بهش نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برنامه گفته بودی که من نمیدام دیگه چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشنه
بله.
به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اولن که روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اولن که برش روان نکردین نتانستم روان کنم. بله بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیوز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه می آمد. پس ساعت 9 بجه که می آمد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند با خود تمرین میکردم و همکارم کسی نبودن در نیوز. دیگه ساعت 9 بجه همه گی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه نگارا می رسند دنبال گزارش و گوینده خبرم استودیو می رفتند به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت می شیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن می کردم و همین خبرها را مرور کردم می رفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما می گفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میکنی بخوانی بیا یک بار ببینیم چی تو خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برام میفهم هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه و لحظه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از او وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم به خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتن که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میکنی، خودت باید به دری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرده دوباره یعنی واژه‌ای را که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با موسیق که تلویزیون خورشید خبر میخوان با موسیق ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روزه که بسیار بیاد ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای گوش هست صدای مرا اگه مشنه و احترامات مرا پذیرا شوند. استاد نیک بودن واقعا خیلی چیزها ازشان مقتیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوبی می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمی شه، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق میگشتم در کابل که بتانه تصویر استادمون را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلم در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد. و امروز ما بر یک شعر دکلمه کردم بروز معلم، البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سارا جان دبای جنیتی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقت که بابا میتنه ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود فکر کرد که دیگه کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده. او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد عکس شما بسیار زیاده، من فقط خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکاران راضی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به خاطر حال دلتنگ میشم. واقعا زیاد دلتنگ تنگ میشه و این مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزا واقعا دق آوردیم. میگم کاش که اون روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مثلا من زیاد فعالیت من در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع بیشتر وقت میگذاشتم و بیشتر وقتم در دفتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریم میگیره، میگم ای کاش این تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود در دفتر ادامه بدیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما را دفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست دادیم. و او خونترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در او سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم. حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالب ها آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان، چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالب ها بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود برای من. سخت بود، چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان. وقتی فیرای هوایی شده بود در یک حدث فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم گرفت که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من با یک تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدن که بشنن، یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلاتم زیاد است. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه. واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه دیگه. ما مشکلات زیاده دستپری کردیم همونطور که برتان گفتم و ادمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار می ترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدن میرم و در این آخر من گریه کردم میرم. و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه، من از دنیا میرم. و به خانواده پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که نه شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خورد تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کو به خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از این قبیل. و این سبب شده بود که من تو یک حالت پیدا بکنم. و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات ما تجربه میکنم در پاکستان. و فعلا من وضعیت خوب ندارم، من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که یک راه بیرونه به خود پیدا کنم. چون 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، در یک خانم آسان نمی باشه. میخوایم راه حل و خود پیدا بکنم که حداقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارهای رسانهی خود شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت و ای هستم که در مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود. و آرزو میکنم این است ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همو رقم بدرخشه و جوانای ما موفق شوند، بیشتر ادامه بدن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزویی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل ما آرزوهای داشتن، ما هم برنامه هایی داشتن برای پیشرفت خانما و بانوهای افغان، اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که در آینده بخیر امی برنامه های ما به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای ما است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است. با بقیه برنامه های ما باشید. رادیو آزادی.